غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو د پوځ مخصوص قواوې د افغانستان سرحدي ځواکونو ته روزنه ورکوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لندن ته خپل سفر فسخ کړی دی او اروپایي اتحاد له ایران سره د لاسلیک شوې موافقې نه دفاع کړې ده.
تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د دفاع وزارت افغانستان ته تا د تازه امریکایي مشاورینو د ورتګ هرکلی وکړ.
امریکا کې د کومک نیرو له امریکا څخه چې دا کتاب د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د مرستې لپاره راځي ډیر مؤثر دي.
په ننګرهار کې اته کسان چې پرون په بمباری کې وژل شوي وه شخص ول.
ثانیې کې چې هلته ډزې وشوې، ډزې ډېرې شوې، وروسته جیټې راغلې، جیټې چې راغلې بمباری وکړه.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د مشورې او کومک نه علاوه د متحده ایالاتو د پوځ ځانګړي قواوې به د افغانستان سرحدي ځواکونو ته چې تازه د دغه وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي نظامي روزنه ورکوي. د دفاع د وزارت د وایم مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ ویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت ځواکونو ته پر نوې ټکنالوژۍ سنبال پوځي تجهیزات رسیدلي دي چې نورې نظامي روزنې ته اړتیا لري. د غور ولایتي چارواکي وایي چې نن د جمعې په ورځ شاوخوا 12:30 بجې د دغه ولایت په مرکز فیروزکو کې په یو کور کې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یوه شپږ کلنه جلۍ وژل شوې او د هغې د کورنۍ 15 تنه غړي ټپیان شوي دي. په رپورټ کې دا نه دي ویل شوي چې دغه حمله ولې وشوه، خو د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي امریکا غږ ته وویل چې دا یو ځانمرګې برید و او د برید کوونکي مړې هم د پیښې په ځای کې موندل شوی دی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. پر پاکستان باندې د متحده ایالاتو د نظامي مرستو د ځنډولو په اړه په هند کې محتاطانه خوشبینی ښودل شوې، خو هندي چارواکي وایي فکر نه کوي چې د دغو مرستو ځنډیدل به پاکستان مجبور کړي چې د هغو وسلوالو په خلاف د توقع سره سم اقدامات وکړي چې په کشمیر کې پر هندي قواو باندې مرګانې حملې کوي. د ټرمپ ادارې ویلیو په پام کې لري چې پاکستان ته 1.9 میلیارد ډالر نظامي مرسته تر هغې پورې ونه لګي چې په افغانستان او هند کې د وسلوالو جنګیالو د حملو مخه ونه نیسي. هندي چارواکي وایي ګمان نه کوي چې د امریکا د اقتصادي فشار له امله به پاکستان په خپله خاوره کې د حزب المجاهدین په نوم د یوې وسلوالې ډلې دفترونه وتړي چې په کشمیر کې هم فعالیت کوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ایران سره د لاسلیک شوې نړیوالې اټومي موافقې د سرنوشت او پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو په باب غور کوي، اروپایي متحدینو ویلي دي چې موافقه عملي کیږي او باید غرض سره ونه کړي. په واشنگټن کې به د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو دروري.
د امریکې د خزانې وزیر سټیون منوچین خبرداري ورکړی چې توقع کوي سپینې ماڼۍ به د ایران په خلاف د هغه هیواد د بلستیکي توغندیو د پروګرام د پراختیا او په منځني ختیځ کې د تخریبي پالیسۍ له امله نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هم غور کوي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې لمخې کوم اقتصادي بندیزونه چې نرم شي ول له سره ولګوي او کنه. خو اروپایي هیوادونو د ایران سره د لاسلیک شوې موافقې سخته دفاع کړې ده او وایي چې څوک دې پکې ګوتې نه وهي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ د دفتر مشر فریدریکا موګرینی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې د دې موافقې نه زموږ اصل مرام حاصلېږي او هغه دا چې د ایران اتمی پروګرام د څارنې لاندې دی او کنټرولېږي. ظریف د ټرمپ د خبرداري وروسته د پنځشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو سره د مشورې لپاره بروکسل ته تللی و. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن نوري. جمهور رئیس ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اشارتن ویل چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو ټرمپ د وال سټریټ ژورنال ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره ونه کړه چې آیا د کیم جونګ اون سره کله په ټلیفون خبرې کړې وي او کنه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لندن ته خپل سفر فسخه کړی دی. د مخکینی پلان له مخې ټاکل شوی و چې ټرمپ به د سږکال د فروری په پای کې لندن ته رسمي سفر وکړي او د صدر اعظم تریسا می سره ملاقات نه علاوه به په لندن کې د متحده ایالاتو د سفارت نوې ودانۍ پرانیزي. د امریکا کانګرس د هغه قانون موده غځولې چې پر متحده ایالاتو باندې د خارجي حملو د مخنیوي لپاره د بخانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په زمانه کې نافذ شو او د اوباما په حکومت کی هم دوام وکاو. د دغه قانون له مخې امریکایي استخباراتي ادارې د هغو کسانو څارنه کوي چې په امریکا باندې د حملو نیت لري او یا د انټرنیټ په وسیله او یا له نورو لارو نه له حمله کوونکو سره مرسته کوي. د فلیپین په جنوبي ټاپو منډوانا کې د څو میاشتو پوځي عملیاتو او خونړیو جګړو باوجود اوس هم دغه هیواد د مسلمانانو وسلوال پاسون دوام لري. په تیره یوه میاشت کې د حکومت یولس طرفداران د بانکس مارو د اسلامي ډلې د جنګیالو په حملو کې په منډوانا کې وژل شوي دي. د اکواډور حکومت د ویکیلیک د انټرنیټي شبکې مؤسس جولیان اسانج ته د هغه هیواد تابعیت ورکړی دی. نوموړی د تیرو څو کلونو په لندن کې د اکواډور په سفارت کې بند پاتې و. او د نړیوال جهاني بنګ د وی ورستۍ سروې لمخې وژن کې ترافیکی پیښې د مخ په پراختیا هیوادونو اقتصادي وضع سوکه کوي او د پرمختګ مخې نیسي. شافی سردار په دې اړه د امریکا غږ د خبریال سټیو باراګونا د رپورټ خلاصه تاسو لوري.
دا یوازې دا چې دا وخت د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو کې د مرګانیو ترافیکي پیښو له امله د یوې ټولنې د افرادو ژوند بربادیږي، اقتصادي ودې ته هم خورا زیات نقصان رسوي. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې په هغو هیوادونو کې د سړکونو او لویو لارو د جوړولو په سکتور کې سرمایه ګذاري ته اولیت ورکړسوي چې خلک یې په عمومي ډول کم عایدات لري او یا د منځنۍ درجې اقتصاد لري. دا راپورټ وایي چې د نړۍ په کچه هر کال 1.25 میلیون خلک په ترافیکي پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي چې د دې جملې څخه یې نوې په سولو کې په نیستمنو او نادارو هیوادونو کې د سړکونو د خرابتیا په وجه پیښیږي. دا سروې ښیي چې زیاتره په وژونکو ترافیکي پیښو کې د 15 کلونو او 90 کلونو ترمنځ کم عمره کسان مري، خو په رسمي کچه دې مهمې مسئلې ته لازمه توجه نه کیږي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او دا هم یو رسته خبر. ساینس پوهان د داسې زیرکو روبوټونو یا زیرکو ماشینونو په جوړولو کار کوي چې د انسانانو سره به د کورنیو د غړو په څیر یو ځای ژوند کوي او د کور د چارو په سنبالولو کې به ورسره مرسته کوي. د دې نوو روبوټونو جوړېدل د مصنوعي او کمپیوټري پوهې د ودې په برخه کې ستر انقلاب ګڼل شوی. دا ډول لومړی روبوټ یا زیرک ماشین پر روان هفته کې د امریکا د لاس ویګاس په ښار کې په یو نندارتون کې خلکو ته وښودل شو چې د ټینس د لوبې له یو ماهر لوبغاړي سره په د خپل اتوماتیکي لاسونو په استفاده لوبه وکړه. دا نوی روبوټ چې د R2D2 په نوم یادیږي هغه روبوټ ته ورته دی چې د مشهور امریکایي ساینسي فلم سټار وارس یا د ستورو د جنگ کې ورنه کار اخیستل شو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل او د هم د دې خبرونې لومړی رپورت درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د دفاع وزارت افغانستان ته پر روان پسرلی کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو د ورتګ هرکلی کړی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنیش وایي دا نوی امریکایي سرتیری به د افغانستان ځانګړو ځواکونو او سرحدي ځواکونه روزي او مشورې به ورکوي. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ.
د افغانستان د دفاع وزارت د وایم رسل محمد رادمنی شوی چې د مشورې او کومک د ځنګړي امریکایي ځواکونه به افغان ځنګړو ځواکونو سربیره سرحدي ځواکونو ته چې تازه د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوی هم روزنه ورکړي. د دفاع وزارت د وایم رسل جنرال محمد رادمنی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته پر نوې ټکنالوژۍ سنبال پوځي تجهیزات رسیدلي چې په اړه یې د ځواکونو نورې روزنې ته هم اړتیا لري. جنرال رادمنی شویل له امریکا څخه چې دا قطعات د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د مرستې دپاره راځي ډېر مؤثر دي. موږ کولی شو د هغې ټکنالوژۍ په هکله چې تازه زموږ په واک کې راکړل شوي اضافه معلومات ولرو او د دغو وسایلو څخه کار اخیستل به په اوسني حالت کې موږ د پخوا پرتله نور هم تورستانو په وړاندې بریالي کړي او د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې به راسره مرسته وکړي. د امریکا پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک ځانګړي امریکایي ځواکونه استي. امریکا پوځ ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ځواکونه به د یوې لیوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د مشورې لپاره په افغانستان کې فعالیت وکړي. د امریکا د پوځ د رسنیو یو چارواکي کریسټوفر او پارډ ویلي چې دا ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتب ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. هغه ویل چې په لومړي سر کې به د ځانګړو ځواکونو سرتیری په لومړي ځل یوازې افغان ځواکونو ته د مشورې او مرستې دپاره واستول شي. د امریکا د پوځ دغه چارواکي دا ونه ویل چې دا ځواکونه به چېرته میشي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د وایم مرستیال وایي چې دا ځواکونه به افغان ځانګړو ځواکونو ته او هم افغان سرحدي ځواکونو ته چې تازه د کورنۍ چارو د وزارت د تشکیلاتو جلا او د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم شوي روزنه او مشوره ورکړي. جنرال رادمنیش هم ویل چې په لومړي سر کې به 100 ځانګړي امریکایي سرتیری افغانستان ته راشي. افغان حکومت د کورنۍ چارو له وزارت د تشکیلاتو څخه د سرحدي ځواکونو جلا کولو او د دفاع وزارت په تشکیلاتو د مدغم کولو سربیره د ځانګړو ځواکونو پرکه کولی ورزو کچې ته هم لوړه کړې ده. د مخه د افغان ځانګړو ځواکونو د پرکې په تشکیلاتو کې دوه لیوا او اته کنډکونه موجود وو او د ځواکونو شمیر هم 12 ته رسیده. افغان حکومت په پام کې لري چې دغه ځواکونو شمیر دوه چنده زیات کړي. اوس مهال د ملي اردو 2 ضربتي لیوا هم د ځانګړو ځواکونو په تشکیلاتو کې زیاتې شوې دي. د پوځي چارو کارپوهان په پسرلي کې چې معمولا په افغانستان کې ورته د جنګ پسر وایي، د امریکا ځانګړو ځواکونو د سرتیرو راتګ او د جګړې په ډګر کې مشوره او مرسته ډېره مهمه ګڼي. وایي چې پرته له شک څخه افغان ځواکونه دغه سلسله مشورو او مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ اشار اړو ته ویل چې دا ځواکونه به د نورو همکاریو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د تخنیک په برخه کې هم لازمي مشورې ورکړي. تغیر کوهستاني ویل د دوی همکاري کیدای شي چې ډېره ګټوره وي او زموږ وسوالو ځواکونو سره هم د محاربوي عملیاتو پر وخت او هم ځواکونو ته د روزنې په برخو کې همکاري وکړي. په ځانګړي ډول په تخنیکي برخه کې چې د محاربوي عملیاتو او ځانګړو هوایي عملیاتو کې ترسره کیږي به د وسلوالو مخالفانو له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي.
کومک بکنه دولت افغانستان.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د تیر کال په نیمایي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته امریکا نه یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړی، بلکې د افغان ځواکونو ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو لړ اقدامات هم کړي چې پکې دغو ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي هلیکوپټرو برابرول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ظاهر قدیر د ملیشو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د نښتې او وروسته د بمباري په پایله کې د وژل سوو اتو کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. که څه هم چارواکي وایي د دغې قضیې په اړه پلټنې روانې دي، خو سرچینې وایي چې په پیښه کې اته ملیشې وژل سوي او دوه امریکایي ځواکونه زخمیان وه. تفصیل یې د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار پاچین کې د امریکایي ځواکونو او ظاهر قدیر د ملیشو یا پاڅون کوونکو ترمنځ د تیری ورځې د راپېښې شوې نښتې انګیزه لا په کره توګه نه ده روښانه، خو پاڅونوالي وازې دومره خبر دي چې د ظاهر قدیر د ملیشو او بهرنیانو په منځ کې لومړی ډزې شوي او لږه شیبه وروسته د ظاهر قدیر د ملیشو قرارګاه بمباري شوې ده. حکومتي سرچینې وایي د قدیر د ملیشو دوه قماندانان باچا خان او مینادار دواړه د بهرنو ځواکونو په منځ کې اوچډزې شوي او امریکایي ځواکونو لومړی هم دغه دواړه قماندانان نشتلی دي. د ظاهر قدیر پلوي وژل شوی قماندان مینادار اورود چې په یو بل پوسټه کې وو هر څه په خپل سترګو لیدلی.
زمون قماندان چې کله د دې ځینه حرکت کول د خارجانو سره دې ځینه وخت موټرسایکلو کې واقعا داسې راپېښه شوه چې دو بر د خارجان هغه ساحې ته ورسېده هغه موقعیت ته په دیزې کې ډزې وشوې. چې ډزې وشوي خو موږ موجود په اسانه کې هغه موقعیت کې نه وو. موږ په خپلې پوستې کې وو. ثانیه کې چې هلته ډزې وشوي ډزې ډېرې شوې. وروسته جیټې راغلې. جیټې چې راغلې بمباری وکړ. بمباری وکړ بیا موږ چې په خپله پوستې کې وو ټوله عمومي یوه مسله راغله چې پوستې کې وو عمومي دا مسله راغله په محلیانو حاجي صاحب ظاهر قدیر ملیشې باندې دا ټول چې وو خارجیانو خالصه لا کړو عمومي محلیان سرحدیان ملي پولیس دا ټول موږ خالصه لا کړو خارجیان اسپیشل فورس موږ خالصه لا شو سلاګانې په پوستو کې پاتې شوې موږ یې بیرته په تنګې کلي باندې راویست.
دوی وایي په دغه پیخه کې دوه امریکایي عسکر او یو ترجمان ټپیان شوي. د وژل شوو اتو پاڅونوالو جنازې نن دا چین په پانډولا وسط خېلو کې وشوې چې 15 جنازې دی وکلی وي. پاڅون کوونکي او سیمه ایز پولیس وایي په دغه پیخه کې د قدیر 12 ملیشي وژل شوي چې اته مړي استل شوي او څلور مړي لا تر خاورو لاندې دي چې د استلو هڅې روانې دي.
دا پته نه لګي چې دا د سیا صحیح موضوع یې چاته نه معلوم دا د ادیسی موجود موږ هغه ځکه نه پاتې دي سره وتی دي څلور کسه دي 15 کسه خاورو لاندې دي چې اوس هم هغه مکتب لاندې.
د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي پاچین کې پر امریکایي ځواکونو ډزې او وروسته د پاڅونوالو پر قرارګاه هوایي بمبار شوی خو وایي د دې مسلې د لارو خانه کولو په خاطر پلټنې روانې دي چې اصلي کیسه معلومه شي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د تیرې ورځې په خوډبه او هوایي بمبار کې د ظاهر قدیر 12 ملیشي وژل شوي او دوه امریکایي عسکر او یو ترجمان ټپیان دي. امریکایي ځواکونو د ننګرهار پاچین کې د خپلې وسرتیری ټپي کې دلمنې لیدي. تیر 2011 کال افغانستان او خاصتا ننګرهار د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و چې یویش امریکایي سرتیری پکې وژل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او اوس په مکرې دی رپورت. د امریکا نظامی او سیاسي چارواکو د پاکستان د لوی درستې سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې. په پاکستان کې مطبوعات وایي د پاکستان لوی درستیز د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف اوتل ته ویلي دي چې د پاکستان به د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتي. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د خبریال ارشد حسین په رپورټ کې واوري.
د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان باندې د درغلو د تورونو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په ترڅ کې د پاکستان او امریکې اعلی پوځي مشرانو په لومړي ځل د یو بل سره د ټلیفون په لیکه خبرې اترې کړې. او د پاکستان د فوج ویان د اداره وایي چې د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا امریکایي جرنیل ته په ډاګه کړې چې پاکستان بچره هم امریکې ته د امداد د بحالې لپاره لاس اوننیسي. د پاکستان د فوج ویان د ادارې ISPR لخوا جاری کړی شوی خبر کې ویلي شوی چې د سینټکام جرنیل جنرال جوزف ووټل او یو امریکني سینیټر د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون په لیکه خبرې اترې کړې. او د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د بیان نمخ کې او وروستي صورتحال باندې تفصیلي خبرې اترې کړې. بیان وایي چې د امریکې د سینټکام مشر جنرال جوزف ووټل ویناوا چې امریکا د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان قربانۍ ستایي او د اسلام آباد واشنگټن ترمنځ اړیکو کې راغلي کړکیچ او تناو به هم ډیر زر ختم کړي شي. امریکایي جرنیل جنرال باجوا د امریکایي امداد او کولیشن سپورت فند د ودرولو د امریکې د پریکړو نه هم خبر کړو او ویل چې امریکا د پاکستان په ځمکه د یو طرفه کاروایې اراده نه لري. ولې د ځنې افغان وګړو لخوا د افغانستان پر ضد د پاکستان د خاورې کارېدو په باب همکاري غواړي. بیان کې مخکې ویلي شوی چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړ چې د هغه هیواد بچرې هم امریکې ته د امداد د بحالې کولو خواست ونکړي او پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ورکړې شوو قربانو ستاینه وشي. د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خولې دغه بیان کې لیکلي شوی چې پاکستان د رد الفساد د عملیاتو د لارې د ترهګرو ګردې ټکانې ختمې کړي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي د پاکستان پوز غواړي چې د امریکا لخوا ودرول شوی د پوځي امداد ځنې برخې بحال کړي شي
او اوس کې ساتھ ساتھ جو کوآپریشن کا عمل
دونوں فوجی سطح پر تھا وہ دوبارہ چل پڑے, تو اس کی خواہش ہے. پاکستان بھی امریکہ سے اپنے ریلیشن کو مکمل طور پہ بریک نہیں کرنا چاہتا, لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اس میٹنگ کا یا جو یہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کیا کوئی کامن گراؤنڈ نکالا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کا تعاون امریکہ کو افغانستان میں اس طرح رہے کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں افغانستان میں, جو پاکستان کی شکایات ہیں, ان پہ بھی جو ہے وہ غور کیا جائے.
ہوائی ددواڑو ہیوادونو دا عسکری چارواکو ترمیانز شوی خبرو بل مقصد دا ہم کی دیشی چی ددواڑو ہیوادونو دا پوزونو ترمیانز دا ہمکارے عمل دوبارہ پیل شی, او دا خواہش دواڑو اڑخونو تا موجود دے. پاکستان ہم دا امریکی سر خپل اړیکی په بشپړ توګه ماتول نغواړي, او زما په خیال د دواړو خواو مقصد هم د یو بل سره د همکارۍ لپاره یو مشترکه لارا یا ځمکه قتل دي. سرګند دی وی چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وړاندې موده کې تور لګولې چې پاکستان ورسره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د همکارۍ پر ځای د دروغو او درغلینه کار اخیستی. امریکې د پاکستان فوج ته ترلاسه کیدونکې ګرد عسکري امداد هم ودرولې دي, چې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم خراب شوي. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو, د نن شپې د روغتیا په خپرونه کې چې د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي, پر دې موضوع خبرې کوو چې د 50 کالو څخه د کم عمره ماشومانو ته باید د پولیو واکسین ورکول څومره مؤثریت لري. په دې باره کې به تاسو ته معلومات درکو, خو کولی سئ چې په 202-619-1-10 او یا په 0900-010 باندې زنگ ووهئ.
گرانو هوادوالو, ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
او اوس په مخړی دی رپورټه. د پاکستان او امریکا اړیکې یو داسې پړاو ته داخلي سوي دي چې شی پاکستان د امریکا او د حقانی شبکې او د ترګرو ترمنځ یو انتخاب وکړي. نظرانی یوسفزی په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپوهانو سره د مرکو په اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
امریکا پاکستان ته شرط ایښی دی چې د حقانی شبکې او نورو وسوالو ډلو په ضد داسې اقدامات وکړي چې امریکا مطمئنه شي او هغه امنیتي مرستې چې ځنډولې دي بیا خلاصې شي. په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو د امریکا تورونو او غوښتنو ته سخت ځواب ویلی, او حتی د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې امریکا یې نور متحد هیواد نه لري. د امریکا د سولې دپاره په مرکز کې د ایسیایي چارو کارپوه موید یوسف امریکا غږ ته وویل,
I think there is still an awful lot at stake that the US and Pakistan will have to
America او پاکستان اوس هم پر ډیرو برخو کې د یو بل سره همکاري کوي. دا سينه د چاغوي بيخي د یو بل سره همکاري نه کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې مدام داسې پیچلې وي. امریکا پاکستان ته د تیرو 2 لسیزونو خپل مهم متحد وایي, او د افغانستان په جګړې کې پرې تر ډېره حده اتکا کوي. خو په ورستیو کې, یعنی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دورې کې, په پاکستان له دې کبله نیوکې کړې دي چې دوه مخه لوبه ورسره کوي او ترګر پالي. د 2018 کال په لومړنۍ ورځ ولسمشر ټرمپ ټویټ وکړو چې پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالری ورکړی دي. پاکستان هغوی ته دروغ ویلي او تیرستی دي. دغه ټویټ نه 2 ورځې وروسته امریکا پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان هم وکړو. ډینیل مارکی چې په جان هاپکینګز پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپوه دی, امریکا غږ ته وویل چې دا لومړنی ځل نه دی چې د امریکا اړیکې د پاکستان سره تر دې حده خرابې شوې دي. هغه زیاته کړه, د پاکستان خلک ګیله کوي چې امریکا مدام د پاکستان د استفادې نه روسته پاکستان یوازې پریښودې دي. خو زما په فکر د دې عوامل موجود وي چې امریکا ولې د پاکستان ناراضه شي. د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل سره په ټکر کې دي، دا وجه ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره هغه هومره همکاري نشي کولی څنګه چې دوی توقع لري. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ چې د دغه ملک د حکومت نه زیات قدرتمند ګڼل کیږي څرګنده خبره نه ده کړې چې آیا غواړي د حکاري شبکې او د نورو ترګرو ډلو په ضد اقدامات وکړي او که خپل هغه ادعا بیا تکراروي چې وایي پاکستان ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي. موید یوسف وایي چې د پاکستان او امریکا دواړو ملکونو سلوک به حالات نور خراب کړي. هغه وایي زه فکر کوم چې پاکستان د هند او د پاکستانی طالبانو خبره کوي او امریکا د حکانی شبکې خبره. په راتلونکي کې به دا نوره هم پیچلی شي. دواړه ملکونو ته پکار ده چې په یو بل د تورونو لګولو په ځای کینی او خبرې وکړي او یو بل ته دا څرګند ووایي چې د څه تمه لري. دا ممکن نه ده چې دواړه خواوې د یو بل سره سر په سلو کې موافقه ولري، خو باید داسې لارې چارې ولټوي چې د یو بل سره پکې همکاري وشي. د دسمبر په اخر اونۍ کې د پاکستان د سرحدي چارو وزیر قادر بلوچ په پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې هغه افغان مهاجر چې د دسمبر د اخرنۍ ورځې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لرله هغوی ته به د شپږو میاشتو نور وخت ورکړي، خو د هغې نه وروسته چې امریکا پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان وکړو پاکستان هم اعلان وکړو چې افغان مهاجر د په یو میاشت کې بیرته وطن ته ستانه شي. ډینیل مارکی وایي چې پاکستان د مهاجرینو مسله د ډیرو کلونو راهیسې استعمالوي. هغه وویل پاکستان چې دا فیصله کړې چې افغان مهاجرین ته د یوې میاشتې مهلت ورکړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، نو دا به پخپله د پاکستان دپاره مسلې جوړې کړي. د پاکستان او امریکا اړیکې د تیرو څو کلونو په مودې کې د تر ټولو زیاتې خرابې شوې دي. پاکستان وایي چې د امریکا سره یې دفاعي او استخباراتي همکاري ځنډولې دي. د چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر ټرمپ به کوشش وکړي چې د پاکستان او امریکا اړیکې تر هغه حده خرابې نه شي چې په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتو د پاره لاري وتړل شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
او اوس په مکرې د خبرونو لندېسته، د دفاع وزارت افغانستان ته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د راتګ هرکلی کړی. د غور ولایتي چارواکي وایي نن د جمعې په ورځ شاوخوا 12:30 بجې د دغه ولایت د مرکز فیروسکو په یوه کور کې چاودنه سوې ده چې له امله یې یوه شپږ کلنه نجلۍ وژل سوې او د کورنۍ 15 تنه غړي ټپیان سوي دي. پر پاکستان باندې د متحده ایالاتو د نظامي مرستو د ځنډولو په اړه هند په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده، خو هندي چارواکي فکر نه کوي چې د دغو مرستو ځنډول به پاکستان مجبور کړي چې د هغو وسلوالو په خلاف د توقع سره اقدامات وکړي چې په کشمیر کې پر هندي قواو باندې مرګانۍ حملې کوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ له ایران سره د لاسلیک سوي نړیوالې اټومي موافقې د سرنوشت او پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو په باب غور کوي، اروپایي متحدینو یې ویلي دي چې موافقه عملي کیږي او باید چې غرض ورسره ونه کړي. جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په اشاره کې وویل چې دی د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو ټرمپ د وال سټریټ ژورنال له ورځپاڼې سره په مرکه کې دا ونه ویل چې د کیم جون اون سره یې کله په تلیفون کې خبرې کړې دي او که نه. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ په دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه کې چې د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا اونیز خپرونه ده، پر یوې ډیرې مهمې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه هم د پولیو یا ګوزنډ د واکسین مؤثریت دی. او په افغانستان کې اوس هم د پولیو یا ګوزنډ د ناروغۍ ځینې پیښې لیدل سوې دي. په خاص ډول په کندهار، ننګرهار، هلمند، زابل او کندوز کې دا پیښې ډېرې لیدل سوې دي. نو موږ کوشش کوو چې په دې خپرونه کې ستاسو سره او زموږ میلمه ستاسو سره خبرې وکړي. کولی سئ چې په 001202619 1114 باندې تلیفون وکړئ او یا هم زموږ په محلي شمیرې په 0900010 او 0 او یا باندې زنګ وهلی سي. هله د چ خبرونه هیر نه کړئ.